د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته ام پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1399 یوم هجری المریز کال د سلواغې د میاشتې 9 د 2021 کال د جنوري له 28 سره برابر ده. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و ابو ریچ د امریکا د بهرنیو چارو نوې وزیر وای د افغانستان د سولې لپاره لزان ګړی استاذ زلمی خلیل زاده غوښتي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا رئیس ویلی چې د امریکا اجنډا دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. د غرض پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای د باختر گنجنی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بي ځای او د خوښنې وړ. د پاکستان د راتلونکي اونۍ لپاره د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پیلوي. د امریکا پوځ وای وي بي 250 ډوله بم غورځوونکي الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړې چې په یوه ورځ کې د ښار کې 214 وشوې او د درېمې هغې مخه ونیول شوه. صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي، امنیتي ځواکونو د دغو ماینونو د ښودلو پر مهال یو شمېر طالبان نیولي او په خبره یې هڅه کوي چې دغه کمپاین په بشپړ ډول شنډ کړي. له تېرو څو اونیو راهیسې نږدې هره ورځ په کابل ښار کې چاودنې کېږي چې تر ډېره دولتي موټر په نښه کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر مانی وای د باختر گنجنی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځای او د خوښنې وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواد بهر ولېږدول شي. په اعلامیه کې راغلي، باختر گنجینه د افغانانو له لویو پانګو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال د هېواد پانګې لوټ شوي خوندي پاتې شوې ده. ارګ ویلي، دغه قیمتي گنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هېواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هېواد د ګټو خلاف دی. باختر گنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو گنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او معنوي ارزښت لري او پر دغې سیمې د یونان د حاکمیت له میراثونو ګڼل کېږي. د هرات کندهار پر لویه لاره ترافیکي پیښې پرون 9 تنه مړه کړې دي. پیښه پرون مازیګر د یو سره چټ ډول موټر او د یو بس ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د هرات د عامه روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل په مړو شو کسانو کې درې ښځې او ماشوم او 15 سړي شامل دي.
در پای یک رویداد ترافیکی که در مسیر شورای
د هرات کندهار ترمنز پر لوی لار په ادرسکن سیمه کې ترافیکی پیښه سوي چې 9 تنه پکې مړه سوي او 2 نور ټپیان دي. د پیښې د قربانیانو هویت په سیمه کې تثبیت شوی او کورونو ته سپارل شوی.
لدی یو ورځ وړاندې په همدې سیمه کې د ترافیکی پیښې لکبل یو تن مړ او شپږ نور ټپیان شول. د دغه پیښو لامل د لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل کیږي. پاکستان د راتلونکو اونۍ لپاره د کووېډ 19 ناروغي ضد واکسین پیلوي. له کورونا سره د مبارزې د ادارې مسؤل اسد عمر پرون چهارشنبه دغه اعلان وکړ او ویل لومړني ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکوونکو ته ورکړل شي. له دې وړاندې چین ژمنه کړې وه چې له پاکستان سره به د کورونا واکسین د 15 دوزو مرسته کوي. ټاکل شوی د همدې واکسین لومړنۍ بستې راتلونکي یکشنبه پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چین لخوا د واکسینو د مرسته د پیکنګ ښه نیت یاد کړی دی. قریشی ویل هیله لري چې چین به 1 میلیون ډوز نور واکسین هم پاکستان ته صادر کړي. په پاکستان کې پرون چهارشنبه د کورونا 1530 نوي مثبت پیښې ثبت شوي او په همدې ورځې له امله د 4 مړینو راپور ورکړل شوی دی. تر اوسه له 15,000 زیات پاکستانیان په کورونا اخته شوي او له دې کبله نږدې 12,000 کسان مړه شوي دي. د امریکا پاوز وی وی بی 25 ډوله بم غورځونکو الوتکې د قدرت په یوه ننداره کې فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا په وروستیو میاشتو کې شپږمه دا ډول الوتنه او د جو بایدن د کار لپاره لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا تر سره کیږي. بی 25 الوتکې د اټومي وسلو د لیک د ولټیا ویلری او معمولا د اف 14 جنگي الوتکو په همکاري پرواز کوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ ویلي د دوی بی 25 الوتکې د لوزیانا لپوزی مرکز الوتنه کړی وو. دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته په دغه اډکه کې ناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغې بیا زیاتې شوې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړون و. د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په دغه تړون کې پر شوي ژمنو ودرېږي، متحده ایالات به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. د اوکراین چارواکي وایي د هکرانو داسې یو ډلې پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالر زیان اړولی وو. د اوکراین د عمومي څارنوال دفتر پرون چهارشنبه وویل دغه هکران له 2014 کال راهیسې د ځینو سافټویرونو په مرسته په اتریش، بریتانیا، جرمني، لیتوانیا، هالند، سویس او امریکا کې کمپیوټري سیستمونو ته ننوتلي دي. دغه دفتر ویلي په خارکیف ښار کې د پولیسو د عملیاتو په پایله کې د همدې هکرانو کمپیوټرونه او نور تجهیزات ضبط شوي دي. ویل شوي چې په دې تړاو د اروپایي ټولنې د عدلي نظام، نړیوالو پولیسو او جرمني کې د قانون د تنفیذ د ادارو لخوا څېړنې شوي دي. دې پیښې په تړاو تر اوسه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.4. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 11.5. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10.4. مزار شریف کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.4. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 11.4.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر اشرف غني تر یوې لفظي شخړې وروسته په دې هېواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړ چارواکي د اخراج حکم ورکړی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې تخبرو.
قسمه قسمه رنگا رنگا سبزیګانې خرڅو، هر موسم خپل دغه سبزیګانې وي پوه شي.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ورسته لاغه چې تیرونه د جنوري په شلمه د امریکا نیو ولسمشر جو بایدن لوړ وکړه. د افغانستان په اړه د پالیسۍ کې د هغې ادارې یو شمیر چارواکو د یو لړ بدلونونو خبر ورکړ. له طالبانو سره د قطر د سولې د تړون په اړه امریکایي چارواکي ویل سره کتنه کیږي. د غرض د امریکا نوی دفاع وزیر هم ویلي چې دغه تړون لمخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لسره ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بیا ویلي چې د افغانستان لپاره د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلنکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده غوښتي چې خپلې دغې دندې ته چې هغه حیاتي بللې دوام ورکړي. ښاغلی بلنکن چې پرونی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تیره د سولې په اړه په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که په مخکنۍ پالیسۍ با مخته نسی اول.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو، او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی، تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړي او همداشان پر ځینو هغو چې زموږ لخوا شوی ځان ښه پوه کړو. او د سفیر خلیلزاد په اړه باید ووایم، هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتي کار ته چې سرته رسوي ادامه ورکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د مخکنی ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی د هڅو په نتیجه کې د تیر 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې تړون وشو. د دغه تړون له مخې به د می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وځي، او طالبانو هم ژمنه کړې چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي، او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو لکه د 2020 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حملې نکېږي. دغه تړون په نتیجه کې بین الافغاني خبرو ته هم لاره پرانستل شوه. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچیان د قطر په پلازمینه دوحه کې چیرې چې له امریکا سره د سولې تړون کړی و تیر کال سره کېناستل، او د شاوخوا 3 میاشتو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري وتوانېدل چې د خبرو د دوام لپاره پر کړنلاره سلا وکړي. د خبرو دوهم پړاو هم د جنوري میاشتې له 15 رئیس پیل شوی، خو دغه بهیر ډیر اټکنی مختزی. تیر ورځ افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر ویل چې طالبانو خبرې پریښي دي او اوس په سفرونو بوخت دي. هغه اشاره ایران ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوی سفر ته و چې 2 ورځې مخکې ایران ته کړی دی. دغه راز پرون ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې مولا عبدالغنی برادر په ایران کې یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره کتلي. په تیره بیا د امریکا د ملي امنیت د وبخې د ایران د ملي امنیت د شورا له ویان علي شمخاني سره. علي شمخاني پرون وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي، او دواړه په دې نظر دي چې د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې دا ده چې جګړې ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال به د احمد شبر په رپورت کې واورو.
د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ایرانی چارواکو د طالبانو له مشرانو سره په تهران کې ولیدل، او دوی د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې په افغانستان کې د جګړې ته دوام هڅه کوي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني په تهران کې د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره تر کتو وروسته وویل چې امریکا په ګاونډي افغانستان کې هڅه کوي چې جګړه ادامه پیدا کړي. په راپور کې د علي شمخاني په وینا راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د جګړې ادامه ده، او غواړي چې د بیلابیلو افغان ډلو ترمنځ جګړې وي او ویني وبهي شي. شمخانی زیاتوی چې امریکا هڅه کوي چې بیلابیل افغان ډلې په خپل هیواد کې په بیثباتی او ناامنۍ تورن کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو په دیاړه سن دی ویلي. واشنگتن تیر کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، او د دې تړون لمخې د خپل پوځانو شمیر اوس په افغانستان کې 2500 تر کم کړی دی چې ټاکل شوی دی د میتر میاشت خپل ټول پوځان له افغانستان وباسي. د همدې تړون لمخې د افغانستان دولت له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې دي چې د تیر کال په دریو ورستیو میاشتو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر ترسر عمل موافقه ته ورسیدل، او دا خبرې له 2 اونیو وقفې وروسته د دې میاشتې په پیل کې بیا شروع شوې. خو په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وای چې نن لسمه ده دوی په دوحه کې خبرو ته انتظار دي، او طالبان خبرو ته نه دي حاضر شوي. اسوسییټډ پریس اژانس د مولا برادر دا خبره راخیستې چې وای امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. مولا برادر زیاتوي چې دوی پر امریکایانو اعتماد نه کوي، او له هرې هغې ډلې سره به چې د امریکا مزدور ده جګړه وکړي. بلورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وای چې طالبانو په قطر کې د سولې خبري پریښې دي، او سفرونه یې پیل کړی دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنوی ته استول دي پرتل دي چې ایران ته د طالبانو تازه سفر ته پکې اشاره شوی وویل، دا سفر دا معنا لري چې طالبان مذاکرات او اصول تشمن ندي، دوی ته د جګړې وشتیدل او د افغانانو د وشلو دوام هیڅ ارزښت نه لري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 2:15 دی او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریبا ظاهر ته وښو.
وال ستریت ژورنال د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلاري د ارزونې پر موضوع لیکنه کړې ده. د ارزونه د پینټاګون لخوا کیږي. د لیکوال په خبره تم د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر بیا ورزوي. ډونالد ټرمپ د خپل کاري مودې په وروستي ورځو کې په افغانستان او عراق هر یو کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 تر ټیټ کړ. وال ستریت ژورنال لیکي لوید آستن په نړۍ کې د امریکایي سرتیرو په اړه د ډیرو مسایلو سره مخامخ دی، ځکه ډونالد ټرمپ له افغانستان او عراق څخه 3000 پوځیان کم کړل او په سپینې ماڼۍ کې اوسنۍ ادارې ته یو ننګونه په میراث پرېښوده. هغه دا چې دا اداره به دواړې اوږدې جګړې څه ډول مدیریت کړي. لیکوال په دې باور دی چې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان او عراق کې د امریکا د تګلارو د ارزونې په اړه خبرو کې په دواړو هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو په اړه خپل نظر یا مبهمه پرېښوده. ورځپاڼه زیاتوي لوید آستن په افغانستان او عراق کې د پوځیانو د شمیر او ظرفیت په اړه لارښوونه ونه کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر رویا رحمانی لیکنه خبره کړې ده. رحمانی لیکلي چې امریکا باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې د راتلونکو نسلونو لپاره سوله راسي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې د ډیموکراسۍ ښکلا په دې کې ده چې له خپل مخالفینو سره کار وکړای شي. خو د دې په وینا افغانستان یوازې له مخالفینو سره لاس او ګریوان نه دی، بلکې د جګړې ترڅنګ پرله پسې تاوتریخوالی د افغانستان راتلونکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ کوي. د لیکوال په خبره د سولې بهیر یو اوږدمهاله لړۍ ده چې د ټولو زغم غواړي، خو دا هم باید ټول په پام کې ولرو چې دا مذاکرات به په کومه بیه کېږي. د دې مطلب په دوام کې لولو چې هر ورځ د افغانستان نارینه، ښځې او ماشومان د خپلو حقونو، دیموکراسۍ او حتی د ژوند په اړه له اندېښنو سره وخت تیروي. د لیکوال په خبره که ټوله سوله غواړي نو متحده ایالات باید ډاډ ورکړي چې یوازې د شاخونو اصلاح کافي نه ده، بلکې ریښې باید ورغېږي. رحماني دا هم لیکلي چې افغانستان اوس د جګړې تر ډګر ورهاخوا د متحده ایالاتونو په یو قرارګاه بدل سوی، لکه جنوبي کوریا، جرمني او کویت. واشنگتن پوسټ د رویا رحمانی د لیک دا ټکی راپورته کړی چې وایي د امریکا متحده ایالات باید جدي پریکړه وکړي او د پرله پسې تاوتریخوالي او د تیر کال له توافق څخه د سرغړونې په برخه کې طالبان ځواب ویونکي وګڼي او له بلې خوا دې له افغانستان سره پر خپل مشارکت ژمن پاتې شي. دا مطلب په وروستۍ برخه کې راغلی چې افغانستان هم باید د خپلو وګړو لپاره د ښې راتلونکي جوړولو په برخه کې جدي پریکړه وکړي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تری ویل کیږي تری ویل لفظي شخړی یا مشاجري ورسته په دې هواد کې یونیسف د لوړپوړي چارواکي د اخراج حکم ورکړی. د ارګ مطبوعاتي مسولین وای د محمد محمدی په نوم د یونیسف دغه چارواکي د اخراج لامل په چارو کې نشفافیت او ولسمشر ته د هغه بې اعتنایي و. یونیسف تر بیگانه وخت پورې په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. نور به د اسدالله الدین رپورټ کې وورو.
د ولسمشر ویان د واخان مینپال پرون مازدیګر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یوازې دومره لیکلي چې ولسمشر تر چلر وشتو ساتونو پورې د یونیسف د پولیو د برخې د مسؤل محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړی دی. مینپال د محمدی د اخراجېدو لاملونه په چارو کې نشفافیت او ولسمشر ته بی اعتنایی یاد کړی دی. د ارګ به بلې باوري سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل د یونیسف همدې مسؤل او ولسمشر د کوویډ 19 ناروغي په اړه یو جنجالي بحث درلود چې پایله کې همدا لفظي مشاجره رامنځته شوه. د دغه سرچینې په باور ولسمشر د یونیسف له همدې مسؤل د کوویډ 19 ناروغي په برخه کې د لګول شویو پیسو حساب کتاب غوښته، خو دې کس ځان تیر ایست. د سرچینې په وینا هغه مرستو کې هیڅ شفافیت نشته چې نړیوال ټولنې د یونیسف لارې له کوویډ 19 ناروغي سره د مبارزې په هدف کړی دی. سرچینه زیاتوي یونیسف یوازې 22 میلیونه ډالر د کوویډ 19 ناروغي په اړه د عامه پوهاوی پر پروګرامونو لګولي او ادعا کوي چې د شفافیت په اړه یې ډاډ نشته. د ارګ دا سرچینه وایي یونیسف په ننګرهار کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د لاس مینځلو صابون په خلکو ویشلی او دوی ادعا کوي چې د صابون کیفیت او پرې شوی لګښت هم تر پوښتنې لاندې دی. موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو کابل کې د یونیسف د مسؤلینو نظر هم واخلو خو کوم مسؤول خبرو ته حاضر نه شو. د ارګ کومې سرچینې چې د نوم نه ښودو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل یونیسف په یوه مکتوب کې له ولسمشر نه په دې تړاو بخښنه غوښتې. په افغانستان کې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره پر ځینو چارواکو داسې تورونه پورې شوي چې دې برخه کې مرسته شوې یوه اندازه پیسې شخصي جیبونو ته اچولي. په ظاهره د همدې او یو شمېر نورو تورونو له کبله سږ کال د دغه وزارت دوه وزیران فیروز الدین فیروز او احمد جواد عثماني هم له دندې لرې شول. څو میاشتې مخکې د افغانستان د پلټنې عالي ادارې د عام روغتیا د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د دغه وزارت نه برحاله او پخواني چارواکي د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړل. دغو چارواکو کې د وزارت څلور پخواني او برحاله مرستیالان شامل وو خو د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون یو شمېر دې کسانو پر ځان لګول شوي تورونه بې اساسه بللي.
به همدې روغتیا په موضوع کې تمکی ګډه روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د کورونا او بار تشخیص لپاره 12 نوي مرکزونه جوړوي. د مرکزونو د جوړېدو مالی لګښت روپیه ټولنه ورکوي. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې وورو.
روپیه ټولنه له افغانستان سره د خپل مرستو په دوام د ځل له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د 15 میلیون یورو مرسته کړې. د روپیه ټولنه د امرسته د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف او د اغا خان بنسټ لخوا لګول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي که څه هم افغانستان سره د کووید 19 واکسینو د مرستې ژمنې هیلې زیاتې کړې خو بیا هم د دې ناروغۍ د پیژندنې څارنې او د هغو کسانو د ساتنې لپاره چې له دې وبا سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د دې سازمان لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د اروپایي ټولنې لخوا د مرسته شویو 15 میلیون یورو څخه به 15 میلیون د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د کووید 19 تشخیص لپاره د 12 مرکزونو په جوړېدو د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې او مدیریت په برخه کې مصرف شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دیمرستو هرکلی کوي او وایي دا وزارت به د دیمرستو د لګښت په برخه کې یوازې د څارنې ونډه ولري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله طریقې ازادي راډیو ته وویل دا مرستې له کورونا او با سره د مبارزې په برخه کې ډېرې مهمې دي. خغلی طریقې زیاته کړه هن هم ژمنه کړې چې له افغانستان سره د کورونا ویروس 1500 دوزه واکسین مرسته وکړي.
هند 15000 دوزه واکسین مرسته کوي. موږ له هند مرستو څخه هرکلی کوو. دا هغه واکسین دي چې د اکسفورد پوهنتون یې جوړوي او هر مهال چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تصدیق کړي یا تایید کړي لغه وروسته به افغانستان ته راولېږل شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا واکسین به لومړی روغتیایي کارکوونکو د ډیرو مرخاوندانو هغه کسانو ته چې سختې ناروغۍ ولري او هغوی ته چې په بنسټیزو خدمتونو وړاندې کولو بوخت دي پیچکاري شي. دا په داسې حال کې چې پرون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به د نړیوال او د اسیا پراختیایي بانک مالی مرسته د افغانستان 40% خلکو ته د کورونا ویروس د واکسین زمینه برابر شي. هغه زیاته کړه نږدې 6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې پاتې 6% خلکو ته هم د کورونا ویروس ضد واکسین ورکړي زمینه برابر شي. په افغانستان کې د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه کې داسې مال د مرستو ژمنه کیږي چې په دې هیواد کې په تیرو 40 ساعتونو کې 30 نوي پیښې ثبت شوي دي. په همدې موده کې په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله 8 تنه مړه شوي او 90 تنه نور بیا ترغیدلې دي.
دغه راز افغانستان هم لکه څنګه چې مو واورېدل د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د کورونا وایروس ضد واکسین د تیارۍ نیسي. ولمه ورځ د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف چې په نړۍ کې د بېوزلو هیوادونو سره د دغه وایروس په ضد واکسین په برابرولو کې مرسته کوي اعلان وکړ چې 112 میلیون ډالر له افغانستان سره مرسته کوي چې د کورونا ضد واکسین پرې وپیري. ویل شوي چې د کورونا ضد واکسین په لومړۍ مرحله کې به چې سکل تطبیقیږي د دې هیواد د نفوسو په سلو کې شل د دغه کورونا پر ضد واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سا بندیدل دي.
او سمې ونړي والو موضوع ملګری ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. ملګری ملتونو د خپل یو نوي تازه نظر پوښتنه پر بنسټ چې 500 هیوادونو کې تر سره کړي دا خبره کړي دا چې د اندېښنې څه دي. نور بل اسد الله لودین نووورو.
د ملګرو ملتونو د نظر پښتنې لمخې د نړۍ دوه پر درې برخه وګړو ویلي چې انسانان د اقلیم یا اوبو او هوا له بیړني وضعیت سره مخامخ دي. د فرانسې خبری آژانس وایي په 500 هیوادونو کې تر سره شوې دا نظر پښتنه په خپل ډول کې لویه ده او ترڅ کې یې د 1.2 میلیونه وګړو نظرونه پوښتل شوي دي. نظر پوښتنه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او اکسفورد پانتون د څیړونکو لخوا شوې او پایله یې پرون چهار شنبه اعلان شوه. ملګري ملتونه وایي په 500 هیوادونو کې چې د نړۍ څه باندې نیمایي وګړي پکې دي، ځوانانو، زړو، بېوزلو، بډایو، ښځو او سړیو د نظر پوښتنه کې برخه اخیستې. نظر پوښتنه کې 64% پوښتل شوو کسانو ویلي د ځمکې د کرې ګرموالی یوه اضطراري موضوع ده او په وړاندې یې باید بیړني اقدامات وشي. په ځوانانو کې بیا نږدې 70% دغه ډول نظر څرګند کړی. 45% پوښتل شوو کسانو بیا ویلي د ځنګلونو او نورو طبیعي ځایونو خوندي ساتل د اوبو او هوا له بدلون سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده. د اکسفورد پوهنتون یو څیړونکي سټیفن فیشر چې دغه نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د اقلیم د بیړني وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه څه زیاتې دي چې موږ یې فکر کاوه. په نظر پوښتنه کې د اندېښنو تر څنګ راغلي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیوال اقدامات سره له دې چې د کرونا وبا له کبله د خلکو له سترګو پټ پاته دي، خو د پراخېدو په حال کې دي. د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره 2015 کال کې د پاریس تړون هم لاسلیک شو چې د نړۍ نږدې 200 هیوادونو پکې ګډون درلود. د دغه تړون له مخې نړیوال وپتیله چې تر 2030 او په ټوله کې د همدې پیړۍ تر پایه باید د ځمکې د کرې اوسنۍ تودوخه چې لامل یې شنکوریز ګازونه یا صنعتي کیدل دي بیرته کمه کړي. روانه اونۍ په همدې تړاو د نړیوالو قدرتونو د مشرانو له غونډې مخکې د نړۍ څه باندې 3000 ساینسپوهانو چې د نوبل جایزې 5 ګټونکي هم پکې شامل دي غوښتنه وکړه چې خلک باید د ځمکې له تودوخې خوندي وساتل شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلي بلینکن دا خبره پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړه چې په یوه ورځ کې د ښار کې 2 چاودنې وشوې او درېمې هغې مخه ونیول شوه. د افغانستان د ولسمشرۍ مڼۍ وایي د بختر ګنجنی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د خواشنۍ وړ دي. پرون په دې اړه اعلامیه وروسته تر هغې ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل دغه ګنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره یې باید له هېواده بهر ولېږدول شي. د هرات کندهار پر لویه لاره پرون په یوه ترافیکي پیښه کې 9 تنه مړ شوي دي. پاکستان د راتلونکي اونۍ له پیله د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. د امریکا پوځ وایي B-52 بم غورځوونکې الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا په وروستیو میاشتو کې شپږمه دا ډول الوتنه او د جو بایدن د کار له پیله لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا ترسره کیږي. د اوکراین چارواکي وایي د هکرانو داسې یوه ډله یې پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
دا ژوند رنگونه. لومړی مو کوم راته وایي او څه کار کوي؟
ډیره مننه رفیع الله وطنوالې. ما زه سبزی ته ولاړم، سبزی فروشي ته ولاړم، سبزی خرڅوم.
کله دې دا کار پیل کړ؟
دغه 2 کاله کیږي چې ما دې کار ته پیل شروع کړی دی. ولاړم ورته کوم.
کومې سبزی خرڅوي؟
قسمه قسمه رنگا رنگا سبزیگان خرڅو.
د هر موسم خپل
دغه سبزیگان وي پوه شي.
کومې کې ګټه بیا ډیره وي؟
دوامدار ار یو کې ګټه وي پوه شي چې څه د خدای د جانب مقرره وي هماغه رسیږي پوه شي، او یو دوه مړی رزق پکې پیدا کیږي شکر دی.
سبزی یا ترکاری خلک په ژمي کې ډیره خوري که په اوړي کې خلک ډیره خوري؟
اوړي کې ډیر زیات استفاده کیږي.
ښه،
هو بله.
تاسو له کوم ځای راوړئ خپله؟
خپل منګ خو کابل کې دوه منډي فعلن شته چې یو د چاره بوتخاک منډي ده او یو د تایمسکن د شمالي منډي ده غټه منډي ده.
د ورځې څومره ګټه درته پاتې کیږي دلته چې کار کوي؟
د الله ناراضي د ورځې 300 هم پاتې کیږي، 200 هم پاتې کیږي، 250 هم پاتې کیږي، 450 هم پاتې کیږي.
دا چې دلته کار کوي، سبزی خرڅوي، ژوند ښه روان دی، خوشاله
الحمدلله، د الله ناراضي ما به خوشاله مو بده.
بس الله دې تل خوشاله لره. مننه، خوشاله اوسې.
مننه د تاسو نه هم ډیره مننه.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. د اتو بجو خبرونه کې به بیا هم د خبرونه لپاره راشم، خو اوس مایکروفون خپل هم